د روغتیا نړیوال سازمان د پکتیکا او خوست په وروستۍ زلزله کې د مرګ ژوبلې تازه ارقام خپاره کړي دي. دغه سازمان د افغانستان څنګه ویلي چې په دغو دوو ولایتونو کې څه باندې 3,16,000 کسان زلزلو اغیزمن کړي، 1,06 تنه یې وژلي او 6,03 تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د ترکیې په وان کې پولیسو د افغان کډوالو په یو بس موټر ډزې کړي چې له امله یې یو ماشوم مړ شوی او 12 نور ټپیان شوي دي. د سیمې څو رسنیو پرون راپور ورکړی چې پیښه یکشنبه په سرای ولسوالۍ کې شوې ده. طالب چارواکي وایي سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد پروسه بشپړه شوه. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت ویان فضل محمد حسیني په یو ویډیوي پیغام کې چې ملي ټلویزیون خپور کړی پرون دا خبره وکړه. د امریکا د شیکاګو ایالت د هایلند پارک سیمې په پرونیو ډزو کې لږ تر لږه 6 کسان مړه او 13 نور ټپیان شوي دي. اسوشیتد پریس خبري اژانس د چارواکو په حواله ویلي چې یو 22 کلن کس چې حمله کې د لاسترلو شک پرې پوری دی پرون ماښام د پولیسو لخوا توقیف شوی. دا ډزې د یوې ودانۍ له بامه پر هغو کسانو وشوي چې د خپلواکۍ جشن لمانځه. او د ازبکستان لوی سرنوالی اعلان کړی چې په روسیو ناکراریو کې 13 کسان وژل شوي او 244 نور ټپیان شوي دي. د قرقل پاکستان خودمختار سیمې زرګونو اوسیدونکو وروسته له هغې پراخې مظاهرې وکړې چې مرکزي دولت وغوښتل د دې سیمې قانوني حیثیت بدل کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده او دوم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس ورده. د نننې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادي رادیو خپرېږي. درسی ساعت د اوم ټولګي له بیولوژي پیلو. نن د اوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته د انساني او نباتي نسجونو ترمنځ توپیر بیانوي او دا به واورو چې نسجونه له څه جوړ دي او نسج د یو ژوندي موجود د فعالیت کومو برخو کې ونډه لري.
موضوع نسجونه. د نباتي او حیواني نسجونو مختلف شکلونه موجود دي. ټول ژوندي موجودات لیوی یا څو حجرو څخه جوړ شوی دی. د ورته حجرو یو مجمع چې د یوې خاص دندې ترسره کولو لپاره سره همکاري کوي د نسج په نوم یادیږي. هر نسج له داسې حجرو څخه جوړ شوی دی چې خاص جسامت او شکل لري. انساج پر دوو برخو یعنې حیواني او نباتي انساجو ویشل کیږي. لومړی نباتي نسجونه. لکه څرنګه چې له نامه څخه معلومیږي دغه نسجونه د نباتاتو په جوړښت کې اساسي رول لري. دغه نسجونه د موقعیت او دندې له پلوه په مختلفو برخو ویشل کیږي لکه بشروي نسجونه، اساسي نسجونه او وعایي یا انتقالي نسجونه. لومړی بشروي نسجونه. دغه ساتونکي نسجونه د نباتي اعضاو لکه فانو او ساکو په باندنۍ ساته ځای لري چې له خارجي بدو یا ناسمو عواملو او ګواښونو څخه د هغوی ساتنه وکړي. دوهم اساسي نسجونه. دغه نسجونه عبارت دي له پارانشیما. د پارانشیما نسجونه د نباتاتو په داخلي اعضاو کې پیدا کیږي او د نباتاتو له اصلي او فعالو نسجونو څخه شمیرل کیږي. هغه حجرې چې د پارانشیما نسجونه جوړوي ساده او نازک سلولوزي دیوال لري. پارانشیمایي نسجونه د نبات په ټولو برخو کې پیدا کیږي. کولانشیما. د دې نسجونو حجرې د پارانشیما د حجرو په شان دي خو حجروي دیوال یې پیړ یا غورس دی چې د نبات وده کوونکي او ځواني برخې ځواکمنې کوي او هغوی ته د تاوېدو او کږېدو وړتیا ورکوي.
په درس کې مو واوریدل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکه رلویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فلکي دو سره نسج هم لمنځه ځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. د زمکی په مخ د موجوداتو په باب د درس په دوام مو تیر د 3 ساعت کې د نباتاتو عالم ولوست. نن د حیواناتو عالم لولو. نن بخون کې راته د حیواناتو د عالم په برخه کې له حجروي لحاظه د حیواناتو او نباتاتو ترمنځ توپیرونه بیان کړي.
موضوع د حیواناتو عالم. د حیواناتو عالم کینګډم انیملز. د حیواناتو په عالم کې څو حجروي ژوندۍ موجودات شامل دي. حجروي دیوال نه لري، حال دا چې د نباتاتو په عالم کې حجروي دیوال وجود درلودي. حیوانات کولای شي چې له وځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. نباتات نشي کولای چې له وځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. د خپل حرکت لپاره له وزرونو څخه د الوتلو لپاره استفاده کوي او ځینې یې په پښو حرکت کوي. مشخص حسي غړي لري او کولای شي چې د چاپیریال له ټولو برخو څخه د خپل حصونو په برخه کې درک وکړي او له هغه څخه ځان آگاه کړي. د دشمن په مقابل کې ځینې حصونه لري چې کولای شي د دشمن څخه دفاع وکړي او خپل دشمن مشخص کړي. حسي غړي له حیواناتو سره مرسته کوي چې د محیط د عواملو په مقابل کې چټک غبرګون وشي. د حیواناتو خواړه مختلف دي. ځینې حیوانات له وښو، ځینې له نورو حیواناتو څخه تغذیه کوي. د ځینو حیواناتو بدن نرم او په ځینو نورو کې د ملا شمزۍ وجود لري.
ګرانو زده کوونکو، د درس په دوام واوریدل چې د حیواناتو په عالم کې بیلابیل موجودات بیلابیل خاصیتونه لري او د بدن د جوړښت په اساس حرکت، خوراک، ژوند او وده کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د درسي ساعت په ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي وار دی. د انسان د بدن غړو د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې تنفسي سیستم ولوست او ښوونکي دا وویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې یو د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن دای اکساید بدلوي. نن به د انسان د بدن تر ټولو مهمه او په زړه پورې برخه ولولو. دا برخه د انسان د وینې دوران دی. د انسان وینه د هغه په عمر او روغتیایي حالت پورې تړلې ده. د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. ښوونکی د موضوع بشپړ حال بیانوي.
دا اوله برخه ده چې په دې کې به موږ وینه وپیژنو. د وینې دغه موضوعات چې په هغه کې به خپله وینه، د وینې اجزاوې، د هغو ګروپونه او د وینې پر رګونو باندې خبرې وکړو. راځو وینې ته. وینه په مایع شکل سره په بدن کې ګرځي راګرځي او مختلف مواد د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. د دوی حجم او اندازه نظر، عمر او جنس ته فرق کوي. مثلا په ښځو کې اندازه او حجم د 3.5 څخه تر 5.5 لیټره پورې دی او په نارینه کې حجم د 15 څخه تر 16 لیټره پورې دی. د دوی تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې اکسیجن د بدن مختلفو انساجو او حجراتو ته ورسوي، بیرته د هغو انساجو او حجرو څخه فاضله توکي، مضر مواد او کاربن ډای اکساید راټول کړي، سږو ته ورسوي تر څو هغه اخراج کړي. د دې بر علاوه د دوی نور وظایف هم ستاغه ده چې غذایی مواد انتقالوي د بدن برخوته، اوبه، مالګه، انتیبادیان، ایونونه او نور ډیر شیان چې هغه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په عمومي صورت سره د دوو برخو څخه جوړه ده چې یوه مایع برخه ده او بله جامده برخه ده. مایع برخه چې پلازما ده د وینې 55% فیصد حجم جوړوي، یعنی کچیر موږ وینه وګورو 55% فیصد یا تر ټولو ډیره برخه به یې پلازما وي. پلازما خپل یو ژړ رنګ مایع ده، په دې کې خپل غذایی منحل مواد ګرځي را ګرځي، هغه لکه کندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازات او مدني توکي. لکه څنګه چې ما وویل د پلازما 55% فیصد د وینې برخه جوړوله، هغه 50% برخه چې پاتې سوله هغه خپل په پلازما کې یو جامده برخه ده چې هغه د وینې کرویات یا حجرې دي. دا حجرې د هډوکو په مغز کې ټوله جوړیږي، په درې برخو باندې ویشل شوي دي چې یو سره کرویات دي یا ایریتروسایټس یا ریډ بلډ سیلز، سپین کرویات یا لیوکوسایټس یا وایټ بلډ سیلز، او د مویا صفحات یا ترومبوسایټس یا پلاتلیټس. سره کرویات په فی ملي لیټر کې یا په یو ملي لیټر کې د 15 څخه تر 6 میلیونه پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اکسیجن انتقال وکړي. سپین کرویات په فی ملي لیټر کې د 10 څخه تر 10 زره پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اجنبي اجسامو پر وړاندې باندې دفاع وکړي. د مویا صفحات د 1.5 لک څخه تر 15 لک پورې تعداد لري او وظیفه یې دا تر څو وینه ګاټه کړي او د وینې بهېدنې او د خونریزۍ مخه ونیسي. د وینې ګروپو ترازو ځینې وخت دې ته ضرورت پیښیږي تر څو د ډیرو لاملو له کبله، د ډیرو اسبابو له کبله، هغه که ټکار یې که مریضیان یې، د هغو له کبله وینه د یوه شخص څخه بل شخص ته انتقال کړي. نو د دې لپاره مهمه ده چې د وینې ورکوونکي او وینه اخیستونکي شخص د وینې ګروپ یو ډول وي. که یو ډول نه وي، تغیر ولري، په وینه ورکوونکي شخص خو هیڅ نه کیږي، تاثیر نه پرکوي، مګر په وینه اخیستونکي شخص کې وینه ګاټه کیږي، اختلاطات ورکوي، مثلا شدید تبه پر راځي، شریانونه بندیږي او حتی کېدلی شي چې مارګرام به استکی. د وینې ګروپونه په عمومي صورت څلور دانې دي چې او یا ځینې خلک په 0 یا په 0 باندې ورته وایي، اے بی، اے او بی. تاسو یاکس ته وګوري او چې یونیورسل ډونر ورته وایي یا تر ټولو سخی ګروپ ورته وایي، په دې چې او و ټولو ته وینه ورکولای شي، او ته وینه ورکوي، اے ته، بی ته او اے بی ته وینه ورکوي. اے یوازې اے بی او اے ته وینه ورکوي، بی یوازې اے بی او بی ته وینه ورکوي، مګر اے بی چې دی دې ته بخیل ګروپ وایي. بخیل په دې باندې ورته وایي ځکه چې دی یوازې خپل ځان ته وینه ورکوي مګر د ټولو څخه وینه اخیستلی شي. د هغه ګروپو بر علاوه د ار ایچ فیکتور هم موجود دی. ار ایچ په اول ځل د ریسس په نامه بیزوګانی وچ د هغو په وینه کې کشف سو. ځینې خلک دغه ماده خپل په ځان کې لري، هغه خلک چې دا ماده ولري هغو ته ار ایچ پوزیټیو وایو یا ار ایچ مثبت ورته وایو، هغه خلک چې دغه ماده په ځان کې ونه لري هغه ته ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفي وایو. د دې لپاره چې د هغه اختلاطاتو مخه ونیول وي، د هغو ګروپو تر څنګ چې او اے بی اے او بی وو، دغه ګروپونه دغه فیکتورونه هم باید وګورو، ځکه چې د ار ایچ پوزیټیو یا ار ایچ مثبت وینه هیڅ کله و ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفي کس ته نسور کولای. دې اکس ته تاسو متوجه سي، زه به د ټولو په نمایندګي باندې یوازې او نیگیټیو او پوزیټیو درته وایم. تاسو او نیگیټیو ته وګورئ، د یوازې د اے او د بی انټي باډیان لري. نو کدی چیرې دغه ټول مثبت او منفي ګروپو ته وینه ورهم کی، په هغو کې هیڅ اختلاطات نه رامبېست کیږي، ځکه چې د په مقابل کې هلته انټیجن نه جوړیږي. او او پوزیټیو چې دی، ځکه چې د ار ایچ انټیجن لري، د یوازې و مثبت کسانو ته وینه ورکولای شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې خو انټیجن موجود نه. نو مهمه دا ده چې وینه ورنه کول شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې هلته د پرزت باندې انټیباډیان جوړیږي. د وینې رګو ته راځو. د وینې رګونه شوبېلرون کې چېونه دي یا ډیر شوبېل رښت بدن په ټول برخو کې وجود لري. د دې په منځ کې وینې جریان لري، بیا هم دغه وینه د بدن و ټول حجرات او برخو ته غذایی مواد، اکسیجن، اوبه او نور مواد لکه څنګه چې موږ ویل هغه رسوي. او فاضله توکي مضر مواد، کاربن ډای اکسایډونه دی، راټولوي او اطراحي برخو ته وړي. د اطراحي برخو څخه دلته هدف یوازې سږ منظور نه دی، دلته پښتورګي هم یادولای شو، ځکه چې وینه پښتورګو ته هم ډیره برخه وړي تر څو د هغه څخه اعتراسي. د وینې رګونه درې ډوله دي، شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک. شریانونه څه دي؟ شریانونه هغه رګونه دي چې د زړه څخه وځي. که زه ووایم چې زړه ته راځي، هغه یوازې وریدونه کېدلی شي. دا چې د زړه څخه وځي، هغه رګونه شریانونه دي او د بدن مختلفو برخو ته ځي. د شریانو وظیفه دا ده تر څو پاکه وینه، مطلب اکسیجن لرونکې وینه، د بدن ټول برخو ته یوسي. یوازې ریوي یا د سږ شریان دي چې هغه ناپاکه وینه لري. موږ خو ویل چې شریانونه پاکه وینه لري. د استثناء داده چې یواز د سږي شریانونه چې دی هغه ناپاکه وینه لري او ناپاکه وینه د زړه څخه سږو ته انتقالوي. شریانونه پنډ دیوال لري او د سطحې په پرتله دا چې چیرې موجود دي د بدن په ننوتلو برخو کې یا د پوست سربیره نه دا چې موږ یې نسو لیدلی دننه برخو کې موجود دي. د هغه په پرتله باندې وریدونه موږ وویل چې شریانونه د زړه څخه وځي، وریدونه زړه ته راځي، یعنی هغه رګونه دي چې د بدن د مختلفو برخو څخه ناپاکه وینه ټولوي زړه ته را رسوي. هلته هم موږ وویل چې استثناء یوازې د سږي شریان و، دلته هم وایم چې استثناء یوازې د سږي ورید دی چې ځکه دی یوازې پاکه وینه لري، ولې موږ وویل چې وریدونه ټوله ناپاکه وینه لري. نو نور ټوله وریدونه ناپاکه وینه لري، یوازې د سږي ورید چې دی هغه پاکه وینه لري. د شریان نو په پرتله دوی نری دیوال لري، د شریانو تر فشار په پرتله فشار کم دی، او د دوی موقعیت په سترګو هم لیدلی سو د بدن تر پوستکي لاندې موجود دی. ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک یا کپیلریز، کله چې شریانونه د زړه څخه ووځي و ټول بدن ته نشریږي، ټول بدن ته ځي، په نورو کوچنیو شعبو باندې ویشل کیږي. مثلا یواری ارټری د شریان دی، بیا په ارټریول باندې یا په شریان چا باندې ویشل کیږي، د هغه څخه وروسته بیا په شوریا اوروکو یا ویښته ډوله رګو باندې ویشل کیږي. بالاخره دی د حجرو ترڅنګ یا کله چې حجرو ته ځي دونه نری کیږي چې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی، نو مجبور یو چې د مایکروسکوپ په واسطه باندې وګورو. دی هم د شریانو د ورېدو د سراسره د بدن په ټولو برخو کې موجود دي، او د وینې او انساجو ترمنځ د غذایي موادو بدلیدل او د غذات بدله د دوی وظیفه ده.
په دې هیله چې نننی درسي ساعت ترته په زړه پورې تمام شوی وي، نو د اووم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې به د ژوندي موجود خصوصیات ولولو. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به پروتستا بیان شي، او د نهم ټولګي په برخه کې به د انسان د وینې دویمه برخه بیان شي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا په کتاب کې راغلي درسونه درسره تکرار کړئ، او کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ، نو نننۍ درسي ساعت پای ته رسو. تر بیا د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي. لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ، او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601. امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ دورا په دې خالص پیغام ټولګي څخه د پورته انجنونو پر مخ د خوانځي او دروازې بند دي. طالبانو څو ځله ویل چې دوی د انجنونو لپاره د زده کړې زمينه برابروي، بیا لغه ورسته لوم ټولګي څخه تر 12 پوري خوانځي د انجنونو پر مخ خلاصوي. خو هم خلک وایي چې د طالبانو په دې وعده باندې باور نه لري، ځکه په تیر 15 کلنه واکمنۍ کې هم تر اخره هم د خبره کوله، خو په 15 کلونو کې دا کار ونه کړ. په داسې یو وضعیت کې انجنونو او میرمنو ته څه کول پکار دي تر څو په کورونو کې تر یو بریده ځانونه د سواد لیمه څخه برخمنې کړي.
کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده، بخصوص بالای خانم‌ها و دختر خانم‌ها.
دادی خون که آزیتان نجند غگو چه دی طالبانو پا بیجلی واکمنهی که لدولسم تولگیس خدی پورت سنفون اینجونو تا دلیک لوست زمینه برابر کرده. مخی تردی چه دی خون که آزیتا دی خوانیس کورس پاکل معلومات اولاندی کرو دیگو میرمن و لال سخدزان خبرو چه زدکری ندی کری. ما گل لام داسی میرمنو سخده. وای دا چه دی مسافر خواند لیک نشوی لوستای ډیره سخت به ورته تمامیده.
د موږ په وختو کې په ځواني کې خو خاتونه وره لیکل کېدل، نو خط به مجبور یا ورور ته وړه خوند خپل ته به وړه، نو هغه خط به چې ولوسته موږ به واورېده، نو موږ بل چې کاشکې خو د موږ زده وای چې خپله م لوستلی خپله م لیکل. د ما سړی چې و نظامي، نو هغه چې خط به رالیږه ډیر سخته وه.
نجیبه بیا وایي چې د زده کړې لپاره عمر مهمه نه دی، هر وخت چې هڅه وشي لیک لوست کېدلی شي. دوی څو مېرمنې یو ځای کېږي دیو بل پمراسته یو چیز تکوی
کولای سم یو چلیکل وستل نور خدا سی ساتیره چی نشتا خلی فکرم بل شی بس دخپلا خارخوندو سر خبری کوو یو سل رقم خبرو نخبری گو اگا کی گو بس نخپلم یو داغه که پیدا کوو تجربه او خیاری گو بازی کنه کور که چی سلایی وی چیش نبا خبر سی کنه بازی چوک چی درس و علاقه ور سر لری آغا در چی چو جوند وی علاقه لری کنه چی بای دو آیم
دو بیشت کلنه نرگز دی دولسم طولگی اغزده که اون که دا چی للمری صنف څخه د ډاکټرې هیله پزره کې و.
زه د خوانځي دولسمه شاګردم، کله چې زه د ملاړه مخوانځي د موږ خوانځي بسته وم، زه ډېره ناراحته شوم. بیرته راغلم کور ته چې د موږ ډېره خوانځي والی بسته شوې ده، زه ډېره بیمار شوم، سخته او ډېره مې لاس ورکړه. لږ خبره شوم چلته کور جوړ شوی ده، هم درس ورکوي. ته راغلم ځان مې شامل کړې پکې درس مې ویلی. اوس د استاد عزیزانه ډېره مننه کوم، د استاد هم د خور یم چې ډېره ښه استاذ دي. موږ ته یې بېرته ورېد دوباره وخت چې تاسو کولی شئ درس ووایي. او زما وختونه دال د امارت اسلامانه چې د موږ هېواد جوړه شي، موږ سخته نیاز لرو. ما نور چې ډیر نه خوښتلم، خوښتلم چې زه آینده کې یو ډاکټر شمه چې خپل وطن ته هیواد ته خدمت کوم. د دې تاریخ نه
لږ وخت څخه چې شپږم ټولګي څخه پورته انجنونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړې اجازه ور نه کړل شوه، یو شمیر میرمنې په دې هڅه کې شوې چې لیویلارې نه لیویلارې څخه افغان انجنونو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. ښوونکي آزیتا نژان چې د خپلې خور په مټې ښوونیز کورس پرانیستی له همداسې ښځو څخه ده. دا چې ښوونکي آزیتا څنګه په دې وتوانېدله چې د لیک لوست ور پرانیزي، په دې کار کې څومره ستونزې ګاللې او انجونو ته یې د زده کړې له لارې څخه خنډونه څه ډول لرې کړي دي، دا او دې ته ورته پوښتنې په یوه مرکه کې ځوابوي. په پیل کې ورنه پوښتو چې له څومره وخت را په دې خوا انجونو ته د لیک لوست زمینه برابره کړې ده.
تقریبا مدت 3 ماه میشه که ما ای آموزشگاه برای دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن ساختیم. و
کابودر میشته که چې موږ دغه ښوونیز مرکز د غونجونو پر مخ پرانیستی دی چې له شپږم ټولګي څخه پورته سنفونو کې وي، او اوس د طالبانو په دویم ځلي واکمنېدو سره په کور ناستې دي. په خپل خپلوانو او چارچاپېره ګاونډیانو کې مې چې د ښوونځي جنکۍ ناهیلې او پریشانه لیدلې چې ښوونځي ته نشوی تلی، نو دا فکر به راسره پیدا شو چې راځه ښوونیز مرکز پرانیزه. دې ته په تمه شوم چې ګوندې طالبان مکتبونه پرانیزي، خو دا کار ونه شو. ما او خور مې په ګډه پریکړه وکړه چې له وم ټولګي څخه پورته انجونو ته درس شروع کړو. تر هغه وخته چې ښوونځي بند وي، موږ خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوو تر څو انجونې درس زده کړي او بیا ښوونځي ته د تګ انګیزه پیدا کړي.
تایمای متفاوت داریم، دو تایم
بیلابیل تایمونه لرو. په یو تایم کې ریاضي، کیمیا، فزیک، مثلثات تدریسو، او په بل کې پښتو، دری، انګلیسي او دې ته ورته نور کتابونه دي. په دې کورس کې له اویا تر اتیا پورې انجونې درس وایي. موږ د هر ټولګي لپاره یو کتاب لرو، د هغو له مخې نوټ ورکوو. قلم او کاغذ په خپله زده کوونکي د ځان لپاره اخلي. د موږ لخوا یوازې رایگان درس ورکول کېږي.
فقط اصرف ما به تل رایگان درس داده میشه.
د تاسو د کورس په پرانیستلو سره آیا نورې ښځې هم دې ته تشویق شوي چې انجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
خوشبختانه باید گفت که با ایجاد از این کورس ما با چند دختر
لنی کمر غدی دی کورس ل پرانیستل و سرسام چې موږ له څو نور انجونو سره هم اړیکه ونیوله. هغه د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د موږ په چیر انجونو ته زده کړه ورکوي. دوی ته کورسونه پرانیستي دي. زه د تاسو د خبرونې له لارې څخه په ټولو غو باسواده ښځو غږ کوم چې نورو ته د زده کړې زمینه ورته برابره ده. دوی د خپل امکانات نسبموي. د افغانستان بې وسو انجونو ته درس ورکړي.
ترڅو مخو انجونو ته چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي یو وړکای خدمت کړی وي.
در خانمایي کې اصلا په شش بالا نه میتونن به مکتب برن بکنیم.
په ورځ کې څو ساعته درس ورکوي؟
فرق میکنه نظر به حجم انمی تدریس
توپیر کوي. د اوم ټولګي زده کوونکو ته لږ وخت درس ورکوي خو د لوړ ټولګي انجونو لیک لوست به ډیر وخت نیسي. کوم انجونی چې دلته راځي له دې کورس نه ډېرې خوښې دي، هیڅ غیر حاضري نه کوي. دوی وایي په کور کې ډېرې زیاتې خوښینه وو. له هغې ورځې څخه چې دلته راځو راتلونکي ته مو امید پیدا شوی دی. ښایي یوه ورځ ښوونځي پرانیستل شي او دوی مکتب ته لاړ شي.
شاید روزی شوه که در مکتب برای روزینا باز شوه و به مکتب روند.
د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. تاسو له دې څخه ویره نه لرئ چې پوښتنه به درنه وسي چې ولې د انجونو ته درس ورکوئ؟
کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده، بخصوص بالای خانم.
دا کورس په داسې وخت کې پرانیستل شو چې اسلامی امارت په بیلابیلو برخو کې په ښځو بندیزونه لګولي دي. د زده کړې ارزښت دومره ډیر دی چې په مقابل کې موږ له هیڅ ډول ګواښ څخه هم نه ویریږو. زه هغو انجونو ته چې له ښوونځیو څخه پاتې دي وایم چې خپل امید د له لاسه نه ورکوي، زموږ کورس ته دې راشي، وړیا درس ورکوو، یا دې هم په خپله سیمه کې دې ته ورته کورسونه ولټوي، ورد شي خو لیک لوست دې نه پرېږدي.
بروشان باز می شود و اینا می تانند به مو اهداف و آرزوهایی که در آینده دارن انشالله برسند و هم می رسند.
تاسو په یو از ایتان اینجونو تا در زمینه برابره کرده که کم چوب در سرم رسته هم کوی.
مرسی کمک ها باید بویم که هیچ کسی تا حال پیدا نشده که بر ما کمک کنه که
دیم رستو پا برخه که وایم چه تردید اما لمونگ سر هیچ هم رسته نده کرده. موک خلا کورت نجده دو کورتی نیبلی دی. ام دل تا درس برکه بود. ورځ تر بلې د زده کوونکو شمیر زیاتیږي او دوی انګیزه پیدا کوي چې راشي او دلته درس وایي.
دخترها تعدادشان زیات میشه و اینا انګیزه پیدا میکنن که اینجا بیان و درس بخونن.
پوهنیاره شبنم صالحی د نجونو د زده کړې د ارزښت په اړه وایي که یوه ښځه باسواده وي ټوله کورنۍ باسواده کیږي، نو نجونې زده کړې ته پرېږدي.
تعلیمي مدیریت کې یوه خبره ده، وایي که تاسې یو نارینه باسواده کوئ، تنها یو کس هم باسواده کړی، او که تاسې یوه ښځه باسواده کوئ، تاسې یوه ټولنه باسواده کړې ده، یو کورنۍ هم باسواده. که مېرمنې زده کړې ولري د کورنۍ جوړښت له لحاظه، موږ په کورنۍ کې بخصوص افغاني کورنۍ کې چې موږ معمولا ډېری کورنۍ ګډ ژوند لري، هلته خوا کې خسر لورونه انرند او دا نګندې ټول یو ځای ژوند کوي. که موږ دواړه طرفه بېسواده ولرو او یو بل درک نه کړي، او دا مناسبه زه فکر کوم چې ډېر زیات جریان ولري. داسې شی دی د هغه بې سوادي له هغه ذهن نه داسې سینه په سینه دا تفکر راغلی ده، او موږ هیڅ وخت ښځو ته دا نه دي ویل چې دوی کولی شي ځان ته فکر ولري، دوی ځان ته حقوق ولري. نو دوی فکر کوي چې زه څنګه یم، ګورم دغسې ده، ما چې څه ورځې تېرې کړې باید ګورم دغسې تېرې کړي. هغه زده کړې وکړي پوه شي چې ولا دغه ده، زه هم زده کړې کولی شي. دوی پوهېږي چې نه ولا ګورم انسان او زه هم انسان یم او زه هم ځان ته حقوق لرم، زه کولی شم خبر ولرم او زه کولی شم خپل خبر ومنم، ګورم باید خپل ځان ته بېل نظر ولري. فکر کوم دا ډېری د تاوتریخوالی په کورنۍ کې دی، د باعث د تاوتریخوالی سطح راکمه.
ولولیرا پروی او ساده بنگړو شنګ شنګ